أكثر.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې زبوري وال کاکړ مو د دې اوساته خبری خبرونې د کوربه په سر کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې او تبصرې لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ل شمالي وزیرستان څخه د جګړو پوزي عملیاتو لوجه به کور شوی د ادک قبیله مشران وای چې چارواکو ورته ویل چې له سبا څخه به واپس د واپسی لړۍ شروع شي. د متحده قومي موومنت د غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقات لپاره د سکاټلند یارد غړي پاکستان ته ورغلی دی او په کابل کې نننی ځانمرګي برید کې یو لسی افغان وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرالي تحصیل سره تعلق لرونکي د ادک قبیلې د بې کورشو کورنۍ او خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ به له سبا څخه شروع کیږي. د دې کمزینو کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې چارواکو ورته ویلي چې هره ورځ به سلسل کورنۍ خپلو سیمو ته ځي. دا مهال له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې خواشار لس لږه کسان بې کوره دي چې نږدې 60,000 کورنۍ په بکخیلو کې اوسېږي. د خیبر پختونخوا حکومت وای د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خیبر پختونخوا کې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن کارونه بند کړي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان نن مشال ریډیو ته وویل څه موده وړاندې د پاکستان مرکزي حکومت په ټول ملک کې د سیف د چلډرن دفترونه وتړل او ویل چې له قانونه سرغړه ونه کوونکي غیر سرکاري ادارې به بندي. خو عنایت الله خان نن مشال ریډیو ته وویل
دا خو بلکه د وفاقي حکومت نه معلومات کول غواړي چې یاره داسې څه خاص حالات دي چې په هغې کې خیبر پختونخوا کې د هغې عملیات او د هغې کار بند شوی دی. ماپسند او پنجاب کې آزاد دی. د دې په وجه باندې زموږ د لوکل ډېرو خلکو ته روزګار ملاویږي. صوبه حکومت به دې حوالے سره معلومات اخلي او موږ به دا هم ګورو چې د سیو د چلډرن دلته په کم کم ځای کې منصوبې شروع وي، څه پروجیکټونه وي، څومره خلک پکې ملازمت کوو. نو دا ډیټیلس پوره چې مخې ته راشي نو سله بیا هغې باندې به خبره.
د رپورټونو تر مخه دا بندیز تر خیبر پختونخوا او بلوچستانه محدود ساتل شوی دی. اوس په پنجاب او سند کې سیف د چلډرن ته د کار اجازه ورکړل شوی. د متحده قومي موومنت د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلند یارد دوه پولیس پاکستان ته ورغلي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې ورغلو پلټنې کوونکو ته به په کراچۍ کې د یاد کیس اړوند نیول شوي مرکزي ملزم معظم علي څخه د پښتون لپاره لاسرسی ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي داوه کوي چې د کولو او ډیره بوکټي سیمو کې دوه بلوچ وسلوالو ډلو یونایټډ بلوچ آرمي او بلوچ لیبریشن آرمي د وسلوالو ترمنځ شوي نښته کې 40 کسان وژل شوي. په دې اړه یادو ډلو څه نه دی ویلي، خو له پاکستان ازادي غوښتونکو ډلو په پخوا وختونو کې دغسې دعوې د دوی خلاف پروپیګنډا بللې ده. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د کابل امنیت قومندان وای په نننۍ ځانمرګي برید کې یو ولسی افغان وژل شوی دی. عبدالرحمن رحیمی نن خبرلان ته وویل چې ماسپخین یو ځانمرګي برید کوونکی خپل ګاډی د بهرنیو ځواکونو د ګاډو سره وجنګاو. د نوموړي په خبره برید کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی، خو یو افغان وګړی وژل شوی او 22 نور زخمیان شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی انسا رسولی د سپریم کورټ د لومړی خزینه جج یا قاضي په توګه نومول دي. رسولی د سپریم کورټ په نه قاضیانو کې یوازنی خزینه قاضي ده چې نن نومول شوی. د اسلامی دولت وسوالې ډلې یادایش شام کې له دوو خزو سرونه غوڅ کړی دی او د وی سرون کې ډلې په نه د لومړی ځل چې دا ډله له خزینه ملکیانو سره داسې چلند کوي. په لندن کې د شام د بشرقونو سرون کې ډلې نن ویل چې دا دوه خزی او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په کولو تورن شوي وو. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د یمن په مرکز سنا کې د حوثي یغنو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې ذمواري منلې ده. روغتیایي چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د یونان د مالی وزارت به د هغو متقاعدینو یا پنشنرز لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه د زرو بانکونو څانګې بیا پرانیزي چې د پیسو راویستلو لپاره د ای ټی ایم کارډونه نه لري. خو د بانکي سیستم د ړنګېدو مخنیوي لپاره په عمومي ډول به بانکونه د جولای تر شپږمې نیټې پورې تړلې وي. یونان نن یعنی د جون په 1 په رسمي ډول د ایم ایف یا پیسو نړیوال صندوق د پور ورکولو ژمنه پر ځای نه کړه، نو نن د یادې ادارې او یورپي یونین موجود بانکی ضمانت ختم شو. د یونان وزیر اعظم الکس سیپرس په خپل خلکو غږ کړی دی چې د یکشنبې د ورځې ټول پوښتنه کې دی د نړیوالو پور ورکونو غوښتنې رد کړي. اروپایي مشرانو بیا خبرداری ورکړی چې که د پور ورکونکو د غوښتنو په ردولو سره به یونان له یورو زون څخه ووځي. پرون په همدې حال کې په زرګونو کسانو د یونان په مرکزی ښار اتن کې د حکومت په ملاتړ مظاهره وکړه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د شام او دغه هیواد د مشرتابه او خلکو د ملاتړ په اړه د مسکو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دا خبرې تیر ورځ پوتین په کرملن کې د شام د بهرنیو چارو له وزیر ولید المعلم سره تر کتنې وروسته وکړې. ولید المعلم د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو سره هم په یوه خبري غونډه کې وویل چې ده ته ډاډ ورکړل شوی چې روس به د شام سیاسي اقتصادي او پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار سراج زهیر درته په پاکستان کې د موسم حال او د کرنسیو بې وایي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسی مارکیټ نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.15 روپۍ اغستل کیږي او په 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ. یو یورو په 104.45 روپۍ او په 104.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.85 روپۍ او په 23.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانی په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 270 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور او بنو کې درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته بشیر گواش او سیراج زهیر وړاندې کړل.
د شمالي وزیرستان د قبیلې ته ویل سوي چې ستنېده به یې د جولای له لومړۍ نیټې پیل سي. د دې کډوالو څخه یو وای:
دا وړه وزیر د دامیش پیغام ورکوي چې ان شاء الله جی ډاک داستی په مین وزیرستان شه لکه زړه چې دا چې ډاک شوګنا ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي.
د بلوچستان کورنیو چارو وزیر وای د دوو بلوڅو بلتون غشتونکو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شاوخوا شل وسلوال وژل شوی دی. ریپورټونه وایي شای کومي وطن پارټي بیرته د خیبر پښتونخوا په حکومت ورګډه سي. د سیاسي چارو یو کارپو په دې ډوای:
قومی وطن پارٹی نے صرف سے صوبائی حکومت ہی سب جوڑے سی، بلکہ وہ آرگومنٹ مکت ادارہ سی چی اگر چی پدوی تورو نہ لگی دلی وہ بیا ہم ناغا حکومت ہی سب جوڑا کریشو.
د خیبر ایجنسی د تیرابې کوره کړل سوي خلګ وایي دوی پر قانوني اسنادو سربیره خپل سیمو ته نه پرېښودل کیږي.
په یو ځای کې مې مانی، په بل ځای کې مې نه مانی چې تیرو کې مې رجسټریشن وي، په بوړا کې مې نه مانی چې بوړا کې مې وي تیرو رپورا بیروکا نه راڅه ده.
د سکاټلند یارډ دوه کسیزه ډله د ډاکټر عمران فاروق وژنې د پلټونو لپاره پاکستان ته تللې ده. د دې هر څه اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، د شمالي وزیرستان ایده قبیلې مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته د بیرته ستنولو نیټه ټاکلې ده او دوی به د جولای له اولې نیټې یا سبا څخه ستنېږي. ایدک په امیرعلي تحصیل کې میشتې عمر دراز وزیر له دوی سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د ایدا قبیلې مشران وایي پولیټیکل انتظامی ورته ویلي چې د جولای اوله نیټې نه به د امیر علي تحصیل ایدا قبیلې سل خاندانونه د روزانه په حساب سره واپس ستنېږي، چې دغو کې به 15 خاندانونه د بکاخیل کډوالو کیمپ نه او 15 خاندانونه د کیمپ نه بهر میشته کډوالو وي. اف ډی ایم ای چارواکي وایي ایدا قبیلې چې واپس به ستنېږي سیمه کې ورته د بجلی اوبه او صحت تعلیم سہولتونه برابر شوی. مشران وای د لڑکې نن بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوزی چارواکو سره جرګه هم کیږي چې دستانه دو په عمل سلام مشوره کوي. زیاتوی دوی با غوښتنه کوي چې د سلو نه زیاتې کورنۍ د روزانه په حساب سره واپس ولېږي چې واپسی یې زر سر ته ورسی. د ایده قبیلې مشر ملک نظر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وایي نمیر علی تحصیل د قبیلې یو کډوال گل نصیب مشال ریډیو ته وویل په واپسی خوشاله دي.
میر دا کیسه اور ودل میر ډیر صاف واشوی میر میټای تقسیم کړي دا وړ وزیر ته دا میر پیغام ورکوي چې ان شاء الله چې ایداک ته تنه نه وتل چې ایداک دا سپ مین وزیرستان شه لکه ازړه چې دا چې ډاک شوګنا ان شاء الله ټول وزیرستان به ابو دیږي میر مرشا قربانی ورته کړی دي په وزیرستان شه ان شاء الله امن رسی.
یاد دی وی چې شمالي وزیرستان میر علی اغا تحصیل دي چرتنا چې لکونو خلک په مکمله توګه وتلی او زیاتره د وړ قبیلې دغه تحصیل کې میشتې دي. د روان کال مارچ 1.5 نیټې نه د واپسی مرحله شروع شوې چې میر علي تحصیل د وړ قبیلو نه ایدک اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي او پولیټیکل انتظامی په وینا دغه قبیلې د واپسی لپاره 4000 خاندانونو نوملیکنه پوره شوې ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټای وایي په بلوچستان کې د دوو بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې شاوخوا 40 وسلوال وژل شوي دي. بلې خواته بیا د سرفراز بوګټي په خبر امنیتي ځواکونو د صوبې له بیلابیلو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو څخه 3 تهګر او بیخي زیاته وسله نیولې ده. خدای نور ناصر په دې اړه نور حال راکوي.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټای وایي د بلوڅ میشتې کوهلو او ډیره بوګټي سیمو پر پوله د دوو بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو په نشته کې لږ تر لږه 40 وسلوال وجل سوي دي. بوګټای زیاتوي لا هم په سرکاري توګه د دې نشته معلومات ورته رسیدلې نه دي، خو په قبایلي توګه چې کوم معلومات ترلاسه کړي له هغه سره سم د نشته د یونایټیډ بلوچ آرمی او بلوچ لیبریشن آرمی په نامه د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ سوي. او حیربیار په نامه دوه ورونه دي او د دوی بیا د یو بی ای او بی ال ای په نومونو دوه وسلوال ډلې دي. د دوه دوه ترمنځ جنگ سوی چې پکې د شلو پښاو خوا کې وسلوال وجل سوی دي. دا چې د لری پرته سیمه ده نو لا هم زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هلته ځان ورسوي او د لټون عملیات فایل کړي چې دقیق معلومات څرګند شي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر چې د سه شنبه په غرمه یا په کوټه کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل امنیتي ځواکونه یې د صوبې له بیل بیل سیمو څخه 3 طرح ګرنیولې او بيخي زیاته وسله هم ترلاسه کړې. په څلور بیل بیل سیمو کې عملیات سوي چې په کې کل عبدالله خانوزی ډیرا مراد جمالی او باغ شامل دي. په دې کې په کل عبدالله کې 3 طرح ګر سره له وسله هم نیول سوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټای چې د ملیشات ځواکونو بریګیډیر طاهر محمود هم په دې خبري غونډه کې ورسره وو یو ځل بیا تور پورې کړ چې د بلوچستان په امنیت کې د هندي استخباراتو را لاس دی. خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا په رسنیو کې بیان ورکړی چې قومي وطن پارټي به ډیر زر د صوبایي حکومت برخه سي او دغه شان د همدی ګوند مشران هم دا خبره مني چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت کې به شامل سي. خو بیا سیاسي چارو کارپوهان وایي کچيري داسې وسي نو د دې ګام په اخیستلو به دواړه ګوندونه د ولس په نظرونو کې کښته پرېوځي. خالد خان رپورټ لري.
پخوانی صوبائی وزیر او دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړی شوکت یوسف زی وای چې دا قومی وطن پارټی سره په حکومت کې د شاملې دوه ټولې خبرې مکمل شوې دي او ډیر زر به د غوند د حکومت برخه جوړ شي. شوکت یوسف زی چې د خپل ګوند له اړخه د نهلې په بنیاد د وزارت نه لری شوی وای چې پاکستان تحریک انصاف په قومی وطن پارټی هیڅ تورونه نه لګولې بلکې د دوی وزیران یې د اداري فساد په بنیاد د وزارت نه لری کړی وو.
ګوره مونږ چرې هم په قومي وطن پارټي باندې الزام نه دی لګولی. هغه وخت حالات داسې وو چې کوم منسٹر زو په هغې باندې ضرور خبره شوې وه چې دا دې لری کړی شي. هغه وخت سره هغې هغه خفګان اظهار وکړو هغه منسٹران د لړکولو په ځای باندې پوره پارټي چې د هغه د حکومت نه لاړه.
په کال 2014 د نومبر په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د قومي وطن پارټي دوه وزیران بخت بیدار خان او ابرار حسین د کرپشن په تورونو د کابینې نه اوستل او هم د دې په بنیاد دغه ګوند د صوبایي حکومت نه لارې جدا کړې. دا دغه تورونو وروسته د قومي وطن پارټي صوبایي ستر سکتر او پخوانی وزیر بخت بیدار خان د عمران خان خلاف په عدالت کې د یو بلین روپو د هرجانې مقدمه ونیوه. دا یو پښتنې په دواب کې بخت بیدار خان مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته به د خپل ګوند هر فیصله منظوره وي خو د عمران خان خلاف مقدمه به هغه وخت واپس اخلي کلا عمران په عدالت کې معافي یاد د کورتا په ننواتي راشي.
ما کیس چې کوم دی عمران خان سره دا ما ذاتی دی ذاتی به مارا کرپشن الزام لګول دی. زما کیس به چلیږي تر څو پورې پښتو پر روایت هغه لکه زما ذرت نه کړي عدالت کې یا زما کورته نه راغلی او باقی پارټۍ په چلی پارټۍ په سلو ز پابندي.
خو بیا په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای چې د قومي وطن پارټۍ په صوبایي حکومت کې بیا شاملېدل په دغه ګوند هغه تورونه او داغونه لری کړي کوم چې پاکستان تحریک انصاف د دې خلاف لګولی وو. هغه زیاتوي چې د عمران خان د کرپشن او اداري فساد خلاف چې کومه ناره لګولې ده هغه به هم په سناستوګه کمزور شي.
سیاست چې دی دا د ممکناتو لوبه ده. قومي وطن پارټۍ نه صرف چې د صوبایي حکومت حساب جوړ شي بلکې کوم تورونه په لګولې شوی وو د هغې په ضد باندې به یو آرګومنت یا یو حقیقت
دا یادونه ده چې قومي وطن پارټي د پښتونخوا اسمبلی کې لس غړي لري او په پیل کې د دې ګوند درې وزیران سکندر حیات شیرپو بخت بیدار خان او ابرار حسین د صوبایي کابینې غړي وو او اوس دغه خبره کیږي چې سکندر خان شیرپو به د سینیئر وزیر په حیث او انیس عزیب تاریخي لتبه د مرستیال سپیکر چوکې ورکول شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې کارکونکو خیریه ادارې ای دی فاونډیشن وایي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د مړسو 250 څخه زیاتو داسې مړو جسدونه ترلاسه کړي چې شناخت یې نه کېدو او دوی خاور ته سپارل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم به سبا د کراچۍ سفر کوي او هلته به د ګرمۍ څخه د مړو سو کسانو په ګډون د بېلابېلو مسلو جاج اخلي. رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
ای دی فاونډیشن وای چې د سین سوې په کراچۍ ښار کې د ګرمۍ له کبله مړه شوي د 275 مړو شناخت اونه شو. د ای دی فاونډیشن په وینا چې د دوی په ګاډو کې د ګرمۍ له وجې مړه شوي شاخوا 1200 کسان هسپتالونو ته وړل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د کراچۍ د ای دی مرکز یو چارواکي انور کاظمی وویل چې د تیرې هفتې راسې دوی ته په سړکونو د 400 نه زیات مړي ملو شوي وو چې پکې 275 مړي د شناخت قابله نه وو. دوی وویل چې د کمو مړو حالت ډیر خراب وو. هغه د کراچۍ په مواج کوټ ادیر
منګ سره د 400 نه زیات مړي راغلي وو. دا خلک په لارو کې د زیات تاول وجې مړه شوي وو. د دوی مړي په ډیر بد حالت کې وو. په دې کې ځنې خلکو شناخت خپل خپلوانو وکړو خو 271 داسې مړي وو چې نامعلومه وو او هغه منګ خښ کړل.
اشرف مایا
د پاکستان سرکاري رسنو په وینا چې د مړو شمېر یو لسیم سو نه زیات رسیدلې دي. په راتلونکو ورځو کې د موسم په اړه د موسمیاتو محکمه وایي چې د سیند سوبې په شمول غونډمل کې به د ګرمۍ زور کمیږي او د راتلونکو میاشت وړومبۍ هفتې نه به د بشکال بارانونه هم شروع شي. د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي علي ملحق وایي
کل سے ملک بالائی علاقوں کا موسم
کوری د تیری ورځې نه د ملک په بالائی علاقو کې د باران لوجې موسم خوشگوار شوې دی او د کراچۍ په موسم کې هم د تیری درې ورځو راهسې هغه سي ګرمواله نشته. اوس پکې ډیره بهتري راغلې ده او ورځې هم جوړیږي او پر روانو دوه ورځو کې به په دې کې خواله راځي او په کراچۍ کې د باران امکان هم دی.
وسیح دیوی تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف چې د کراچۍ په یو ورځني سفر تلو اوس به د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ سفر کوي او هلته به په یو اعلی سطحې غونډه کې د ګرمۍ له وجې د خلکو په مرګونو د کراچۍ د امن امان په صورتحال د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې د معاملو جاج اخلي.
رابی اکرم خان وا د خبر ایجنسی د باړي خلک وایي چې امنیتي ځواکونو یې په تیرا کې خپلو ویجاړ سو کورنو او پټیو د بیا بدول لپاره تیرا ته نه پرېږدي. دوی وایي حکومتي او پوځي چارواکي پر دې سربیره د تلو اجازه نه ورکوي چې دوی کارډونه جوړ کړي دي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسی د باړي خلک وایي چې د کډوالو د ستنېدو رجسټریشن اسناد او شناختی کارډ لرلو باوجود یې امنیتي ځواکونه په تیرا کې خپلو کلیو ته نه پرېږدي او دې لپاره ترې ځان لا اجازتنامه غواړي. دوی وایي چې دغه اجازتنامه جوړول اسان کار نه دی او باید د ستنېدو رجسټریشن او د خیبر ایجنسی د شناختی کارډ په لرلو سره ورته تیرا ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. دوی وایي چې د تیرې اوږدې مودې په تیرا کې جرګو او غم خاده کې نشي سره کېدی او نه هم خپل ویجاړ شوي پټي او کورونه بیا آبادولی شي. په دې حکله د باړي او تن عمران پریدی مشال ریډیو ته وایي
دلته د تیرو اجازتنامه جوړولو لپاره ډېر سخت په مشکل کې مونږ له ډېر سخت مشکلات دي. اول به دلته سه بیا چې دلته نو کې بیا به بره تیراله به کرنل سیب نه به کوي نه واپس به بیا ته واپس سی په بنابات به بیا په ته تلای ورتلای شي. نو دوله په کور دي شي اول خو په دا د کم چې اوس دلته د بوړې د رجسټریشن وشو چې په دا اجازتنامه دا ټول د خیبر ایجنسی وا خیبر ایجنسی دو نو په کور دي چې په دا اجازتنامه باندې تیرولا منټر کېدای شي واپس به دلته مروتلای شي. لکه څنګه دلته مونږ خپل کورونه او جایداد او ځمکه او غدي فصلونه دي داشن په تیرا کې هم دي مونږ دي ګورون شوي دي خراب شوي دي جوړول غوړي مونږ خپل زوینه واغه مونږ اغز له مونږ تاګ غوړو غوړي خپل علاقام د خپل وطنم دي.
او د باړي یو مشر منیر پردی وای چې ډیر مو دو شو چې د اجازه نامې د نشټوالي لامل تیرا ته نشیتلې.
زه په خپل به حیثیت یو پردایم زه 2012 نه دیلې زه تیرولا نه يم تلای د دغه واجنه چې ولته مولا اجازه نو ما ملويږي نه دلته د مور رجستریشن وشولو واپسی خو لیکن بیا مولا په دغه رجستریشن باندې تیرولا دغه نه ملويږي اجازه ته چې دا کم خلک تیرولا چې دا غو چې کم تاونه شوی دی یا دا غو کورونه ویروندې نو هغه دا ابوده د پوراتی.
او د باړي یو بل مشر اقبال پردای وای چې د خیبر ایجنسی ټول سیمو لپاره بس یو رجسٹریشن پکار دے
ایجنسی خو یو ایجنسی دو خیبر ایجنسی نو په دغه کې بیا راست شه دسته وزیرستان له نسب ته بل ملک له خو نسب مونه بل ایجنسی له سب په یو ځای کې مې معنی په بل ځای کې مې نه معنی چې تیرو کې مې رجسٹریشن وی په بورا کې مې نه معنی چې بورا کې مې وی تیرو له پورا بیل وک نه راست ده په کول ده چې دا وړو له یو رجسٹریشن وی.
د باړي خلکو د تیرا د اجازت نامې دغه مشکل په حق لمو چې کله د باړي مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره خبرې وشوي نو دوی وویل
او دا څه چې کم خلک زی و چې موږ ته تکلیف ته نو دا لاندې کجوري کې اوسېږي هلته خپلو د ځمکو خصمانو لزي یا چکر لزي نو هغه کې فورسز لږ دغه کوي خو دې کې لږ ټایم به لګي ځکه چې بره یو سایډ ته آپریشن روان دی. البته مونږ فیسیلیټیشن ورکو دغه ول ورکو لیټر واغې باندې بیا پریدي. بس بعضې وخت کې بدقسمتۍ نه یو کیس نیم کې داسې خبر راشي نور سموت روان دی څه مسله نشته.
یاد دی وی چې د باړې ټولو قومونو خلک په باړه او تیرا دواړو ځایونو کې ژوند کوي او اوس په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې باړه او تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکړه شوې دي او د باړې خلک وایي چې حکومت ورته د تیرا په تګ راتګ کې اساني پیدا کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د پاکستان په خوانی سفیر او د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر وای په دې ورستوي کې د افغانستان په پارلمان برید او د دې هیواد په نورو سیمو کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو شایع چې د یادو هیوادونو حکومتونه په دې سیمه کې د ترګرۍ د لمنځوړلو په لړ کې لمسکون ستونزو سره مخامخ کې. له نوموړي سره د مشال ریډیو همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده.
منگو دے افغانستان تعلقات دے اشرف غنی صاحب دے پاکستان دا راتلو نباد دے خروان شویو خوشدہ سب دے خواب کابل کے وشوا پا پارلیمان باندے حملہ وشوا دا آخر نا ریاکشن وشو او بیا دا آخر نباد دا آخوی وزیر داخلہ خپلا دا پاکستان دورا ملتوی کرا نو دا دے وجہ میں ہوئی چی کدا اڑیکیم دا رنگ منز تا رازی نو مونگ با افغانستان سارا خپل تعلقات مغسی پا مثبت لار قائم وسطو کنا زکر جی دوارو حوادونو یو بلتا دا داد گیرانا ورکڑی واچ دا یو بل خاور با دا یو بل خلاف نی استعمالی گی او بلکه زمون صدر اعظم کو پا کابل که دا طالبانو پا افغانستان که حمله هم وغندلی نو د دې نه دا خبره واضح هوا چې دوی به خپل کوشش کوي چې د افغانستان د پاکستان دوستی د امن په لاره پر مخبوزي.
دغه د سولې خبرې چې کوم دي د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هغه کې پاکستان مثبت رول ولې نشي لوبولی؟
ګوره دا مشکلات په دواړو هلته خلک د پاکستان خلاف او دا غرنگ افغانان وی چې په پاکستان کې خلق ناشتي زمون خلاف کار کوي لګیا دي. نو یا خوته دواړه هوادونه داو کې چې د دې دواړو گروپونو دې راولي منځ ته خبرو اترو په لار دې دا معاملہ سم کی او کدا نشي کولای بیا دواړه هوادونه ته پکار دي چې دوی د دواړو هوادونو سره د جنگ کولونه لگ رائے سار کی او دے سلے دلارے دا دے مسئلے حل کولو تا لار ور کی. نو دارم خو ہم نشی کے دے چھے پیو طرف تا وائے چھے زبا ہر گاما خلم چھے ما دا زبا تعلقات پا خلارا روانی و پا بل طرف آن دا گراؤنڈ سا فرق وینے نا چھے راشی نو گراؤنڈ ریالیٹیز بد لول پا کر دی.
آیاز وزیر سے با چھے سنگا تا چھے خپلا لکھنے کی ذکر کری دی چھے دا دا پاکستان سرا دیر خم و خدا چې دا د لاس ورنکی زکه چې په دغه سیمه کې وس نور وسلوالو سربیره داعش هم راغلی دي. نو کله دې لږ وضاحت وکړي.
غیر خلک غیر ملکونه چې د پاکستان د افغانستان د مرګرتي مخالف دي نو هغه به هر موقع چې په لاس ورته راځي هغه که داعش وي او که هر څوک وي چې په دې کې خرنډونه اچولی شي هغه به استعمالوي. نو ما په دې لړکې وویل چې حالات صحیح ندی خدای دې نو کې کد پاکستان د افغانستان تعلقات خراب شي نو تور جنډو تام ډیر ځای ملاویږي او دا تور جنډې به بیا دواړه هیوادونه زه نه وینم چې دومره تکړه شي چې دا هغوی مخه ونیسي.
د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر و د سکاټلند یارډ دوه کسیزه ډله تیر ورځ پاکستان ته تللې ده چې هلته د متحده قومو مومنټ د وژل سوي ډاکټر عمر فاروق د وژنې په دوسیه کې له یو نیول شوي کس څخه پوښتنې ګروېژنې وکړې. بلخوا کارپوهان وایي چې که ملزم د متحده قومو مومنټ پر ضد بیان ورکوي نو دا به د یادګل لپاره ستونزې رامخته کړي. احمد الله پرې رپورټ لري.
د متحده قومي موومنت د غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس پلټنو لپاره د سکاټلند یارډ دوه رکنی ټیم 13 ورځ پاکستان ته راغلی دی. د داخله وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین مشال ریډیو ته وویل چې سکاټلند یارډ پولیسو ته به د ډاکټر عمران فاروق وژنې کیس کې د کراچۍ نه گرفتار کړی شوی یو ملزم معظم علي پورې رسائی ورکړی کیږي چې ترې پلټنې وکړي. د نوموړي وینا وا
پرون دوه رکنی ټیم پاکستان ته راغلی دی باقي نور تفصیل نشو در کولے چې دوی به کله پلټنې کوي او چې کله پوره معلومات مخې ته راشي نو بیا به مطبوعاتو سره شریک کړو.
د ذکر وړ ده چې معظم علي نومي دا تن روان کال په اپریل میاشت کې د کراچۍ څخه نیول شوی وو او هغه وخت داخله وزارت ویلی وو چې یاد تن د ډاکټر عمران فاروق وژنې کیس مرکزی ملزم دی. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو افتخار ګیلانی نه تپوس وکړو چې د پاکستان قانون داسې اجازه ورکوي چې د یو بل ملک پولیس دلته راشي او د یو ملزم څخه پلټنې وکړي، په جواب جواب کې نوموړې وایي
جرم ملک شوی په ملک کې میم دلته نیول شي نو اکسټریشن هم کېدل شي که اکسټریشن ټریټي وي هغه ملک ته تحقیقات هم حکومت اجازه ورکول شي چې او راشه تحقیقات وکړي دلته هر کیسه معنی نشته افغاني مجبور شي نه دی دا یو مهاجر قانونو طریقې زه خدای طریقې سره باندې خبره ډېرې زه په نظر به ګوري
یاد دی وی چې د روانې میاشتې په درشتمه نیټه د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان مطبوعاتو سره خبرو کې ویلی وو چې د عمران فاروق وجنې په کیس کې د برتانیې سره په تماس کې یو او سکاټلند یارد ته به د کراچۍ نه گرفتار کړی شوي ملزم نه د تفتیش اجازه ورکوو. دا دې هم یاد وي چې ډاکټر عمران فاروق د 2010 کال په ستمبر میاشت کې په لندن کې هغه وخت ووجلې شو کله چې نوموړی د کار وروستو کور ته روان وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پښتونخوا کې د مازدیګر 5:30 بجې سوی له بشیر ګوار څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل سره تعلق لرونکي د دک قبیلې د کورشوي اوسیدونکي خلک وایي چې حکومت ورته ویل دي چې سر له سبا څخه به خپلو سیمو ته ستنول شروع شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خیبر پختونخوا کې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن کارونه بند کړي دي. د متحده قومي موومنټ د غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلند یارد دو پولیس پاکستان ته ورغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته ویل چې ورغلو کسان ته به په کراچۍ کې د یاد کیس اړونده مرکزي منظم معظم علي څخه د پوښتنو لپاره لاسرسی ورکوي. د کابل امنیت قمندان وایي په نننی ځانمرګي برید کې یو ولسی افغان وژل شوی دی. عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان ته وویل چې ماسپښین یو ځانمرګي برید کوونکی خپل ګاډی د بهرنیو ځواکونو د ګاډو سره وجنګوه. د هغه په خبره په دې حمله کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی خو یو افغان وګړی وژل شوی او دوی شمېر زخمی شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی انیسا رسولی د سپریم کورټ د لومړی ښځینه جج یا قاضي په توګه نومول ده. رسولی د سپریم کورټ په نهو قاضیانو کې یوازینی ښځینه قاضي ده چې نن نومول شوې. د اسلامي دولت وسوال ډلې یا دای شام کې له دوو ښځو سرونه غوڅ کړي دي. د وی څارونکو ډلې په وینا دا لومړی ځل دی چې دا ډله له ښځینه ملکیانو څخه سرونه پرې کوي. او د یونان د مالی وزارت به د هغه متقاعدینو یا پنشنرز لپاره د جولای له لومړۍ نیټې څخه د زورو بانکونو څانګې بیا پرانیزي چې د ایچ ایم کارډونه نه لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې بشیر ګواش وړاندې کاوه. اوس به لاړ شو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستی دی.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې خیبر پختونخوا کې اوس مقامي انتخاباتو نه پس ډېر اختیارات هغه ولسی نمایندو په لاس پر راځي چا چې په دې مقامي انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړې ده. ادارې زیاتوي په دې نوي نظام کې کونسلران به خپل علاقې لپاره فعال کردار لوبوي او دا د مقامي نمایندو فرض دی چې هغوی به د ولس او حکومت په توقعاتو د رسېدو کوشش کوي. باید چې دوی د هر قسم تعصباتو او مفاداتو نه بغیر د عام ولس په مسلو توجه ورکړي نو هله د دې انتخاباتو مقصد ترلاسه کېدی شي. ادارې په وینا مقامي نمائندو ته به د حکومت مرسته ترلاسه وي او چېرته چې حکومتي او اتحادي نمائندو کامیابي نه ده ترلاسه کړې هلته به هم صوبایي حکومت یو شان سلوک کوي. ادارې وایي اوس دا د مقامي نمائندو ذمېواري ده چې خپل اختیاراتو صحیح استعمال وکړي. هیله پکار ده چې دا مقامي نمائندې به د ولس د مسلو حل لپاره ښه توندی سره کار کوي او ولس چې د کم اعتماد اظهار په دوی کړی دی په هغې به د پوره کېدو مکمل کوشش کوي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تېرې اتوار په ورځ کراچۍ په مختلفو دانونو کې د تاول وجه نور 21 کسان مړه شوي دي خو ادارې وایي چې د مرګونو په معاملې سیاست روان دي او نه صرف الزامونه لګول کیږي بلکې یو بل هم د ذمہوار ګرځولو روایت جاری دي. ادارې وایي دا خبره د ذکر وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ دوره کوله خو هغه دوره ملتوي شوه. نو د وزیر اعظم دورې له وجې د سند صوبې اعلی چارواکو چې کومې دورې وکړې هغه د ساینې وړ نه دي. ادارې لیکي کراچۍ کې چې چرته هنګامي دورې وشوي هلته د هسپتالونو د انتظامیه وینا وه چې وزیر اعظم ته دا تاثر
کړی کېدو چې صوبایي حکومت په مکمل رابطه کې دی. ادارې زیاتوي بل اړخ ته پاکستان تحریک انصاف کراچۍ کې د خلکو په مرګونو د سند صوبایي حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. په وړومبۍ مرحله کې به د سند صوبایي وزیر اعلی کور مخې ته او بیا به اسلام آباد کې پارلمان مخې ته درنه ورکوي. ادارې اخیره کې لیکي معلومه نه ده چې حکومتي مشران، سیاستوال او متعلقه ادارې به کله د خپلو ذمهواریانو احساس کوي. ګرمۍ له وجې د مرګونو په معاملې د تورونو او سیاست پسې پکار ده چې عملي اقدامات اوچت کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا موجودګي د دې هیواد په کلتور، ژبه او رویو نیغه په نیغه اثرات غورځولی دي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي چې داعش ډله به ضرور هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسونو کې واخلي. اسرار الله مومند یې لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي معلومه نه ده چې په افغانستان کې د امریکا اوږد جنگ به په تاریخ کې په څه ډول یادیږي. کېدای شي چې ځینې به د امریکا د ناکامیو او ځینې به یې بیا د بریاو په اړه بحثونه کوي او دارنګ د امریکا د ښکاره لاسته راوړنو لکه د طالبانو د رژیم ړنګونه او د اوساما د وژنې به یادونه کیږي. خو په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ د دې هیواد د ښاري ټولنې په کلتور، ژبه او رویو نیغ په نیغه اثرات غورځولي دي او دا اثرات د ودانیو د ماتو دیوالونو د پټولو لپاره په شوي آرټ او د ځوانو افغان سندرغاړو په لباس کې تر سترګو کیږي چې د امریکا د فلمی ستوري ټام کروز په څیر یې ویښته جوړ کړي وي. افغان امنیتي ساتونکي هم په خپلو خبرو کې د انګریزي ټکي کاروي. پر دې سربیره په کابل کې په ځینو ځایونو کې هم د امریکا راک موسیقي غږول کیږي. په مقاله کې راغلي دي په افغان ټولنه تر هر څه ډیر د امریکا د نفسیاتو اثرات دي. په خاموشۍ سره د افغان ټولنې او د خلکو نفسیات په داسې طریقه جوړیږي چې دوی پر یو وخت له نړیوالو اهم تمې لري او هم ورته د شک او دښمنۍ په سترګه ګوري. د افغانستان خپلواکه رسنۍ چې زیاتره په امریکایي فنډونو مخې ته راغلي دي پکې بیلاګ او سپینې خبرې تر سترګو کیږي. افغان رسنۍ چې د طالبانو په رژیم کې ځپل شوې وي اوس د سیمې هغو آزادو رسنیو کې شمیرل کیږي چې د حکومت په پالیسیو انتقاد کولو کې نه ویریږي او ناسم کارونه یې په ډاګه کوي. بلخوا د ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې اهداف پټ دي او واضح نه ده چې آیا دا ډله د دې جوګه ده چې دغه سیمه به په خپل کنټرول کې واخلي. البته دا په بشپړ توګه ممکن ده چې داعش ډله به هڅه کوي چې د افغانستان د معدنیاتو صنعت په خپلو لاسو کې واخلي چې دارنګ په عراق او شام کې خپلو عملیاتو ته فنډونه برابر کړي. په افغانستان کې یوازې د ځمکې په څوکه د پرتو معدنی ذخیرو اندازتن قیمت 3 کربډالره دی. د دې ذخیرو د څارنې عمل که یو خوا کمزورې دی نو بل خوا یې په حکومتي کچه د راویستلو لپاره هم څه خاص بندوبست نه دی شوی. د جون په 8 د افغانستان د ماینز او پټرولیم وزیرو داود شاه سبا د افغان پارلمان غړو ته په خپله وینا کې ویلي وو چې د افغانستان کمزوري ماینینګ یا معدنیاتو سیکټر ته د داعش لخوا لوی خطر دی او حکومت نشي کولای چې د امنیتي ستونزې له کبله ردې په سمه توګه څارنه وکړي. بلخوا یو شمېر نړیوالو سرمایه‌کارو هم په دې لړ کې د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې پر افغان ولسمشر اشرف غنی ژغ کړی دی چې د پوز د مشر وروستي بیان چې ګواکې پر حکومتي ځواکونو جنگي قوانین نه عملي کیږي غندنه وکړي. اداره دا د ریاست ذمہواري بولي چې د هغو سرتیرو په وړاندې مناسبه قانوني کاروایی وکړي څوک چې په جنگي جرمونو کې ککړ وي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د جون په 9 نیټه ویلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد د پوز د مشر د روسو سرګندونو غندنه وکړي. د جون په 14 نیټه د افغانستان د پوز مشر جنرال قدم شاه شهیم په خبرو کې داسې اشاره ورکړه چې ګواکې د مسلح شخړې قوانین پر حکومتي ځواکونو نه لاګو کیږي. نوموړي په بدخشان ولایت کې ځواکونو ته ویلي چې هغوی نور د دښمن په وړاندې د آرټیلری په استعمال کې بندیزونه نه لري، د دښمن په وړاندې په شپه کې چاپه وهلی شي او د خپلو قربانو لپاره به جیلونو ته نه لیږدول کیږي. اداره وایي له دې مخکې لوړپوړو افغان امنیتي او غیر پوځي چارواکو داسې قسمه بیانونه ورکړي دي. د ایشیا لپاره د هیومن رایټس واچ مرستیال مشر فلم کاین ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی دا په واضح ډول وایي چې د جګړې پر قوانینو عمل یو قانوني ضرورت دی او د پالیسۍ له انتخاب سره تعلق نه لري. دی وایي هغه کمانډران چې په جنګي قوانینو عمل نه کوي یوې خواته په غیر ضروري ډول د خپلو ځواکونو او ولسي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخوي، نو بلخوا په خپله هم د جنګي جرمونو ارتکاب کوي. اداره پر حکومت تنقید کوي چې د تیرو لپاره له پوځي چارواکو د پوښتنې طریقه کار یې کافي نه دی. د مثال په توګه په سنګین ولسوالۍ کې د پوځ لخوا پر یو واده د راکټ غورځولو په پیښه کې 28 ولسي وګړي ووژل شو، خو پوځي پلټونکو د پیښې په هکله یوازې له دوو سرتېرو تپوس وکړ او په ولسي کچه یې راټول شوي معلومات په ډاګه نه کړل. اداره وایي له دې وړاندې تېر کال د اګست په 10 نیټه د کندهار د پولیسو مشر جنرال رازک اعلان وکړ چې ځواکونو ته دا حکم شوی دی چې طالبان دې په قید کې نه ساتي، بلکې په هر ممکن ډول د هغوی ژوند ته پرې نه ښودل شي. هم تېر کال د اګست په میاشت کې د بغلان د پولیسو مشر جنرال امین الله امرخیل هم داسې قسمه یو پالیسي اعلان کړه. هیومن رایټس واچ لیکي د افغانستان په شخړه کې د ښکېلو ټولو ډلو دا ذمهواري جوړیږي چې د انسانیت د نړیوالو قوانینو او یا د جنګي قوانینو درناوی وکړي. اداره وایي په جنګي قوانینو کې د جګړې په طریقو او ذرایعو پابندیانې وي او پکې دا هم ضروري وي چې د ولسي وګړو او جنګیالو ترمنځ فرق موجود وي. د جنګ د قانون له مخې باید د قید شوو ټولو کسانو سره انساني رویه وشي. د دغو قوانینو سرغړونه په جنګي جرمونو کې شمارل کیږي. اداره دا د ریاست ذمهواري بولي چې د ککړو پوځیانو خلاف مناسبه عدالتي کاروایي وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو.
برطانوي وزیر اعظم په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځې پر وړاندې د جنګېدو او د ازادۍ، ډیموکراسي او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی دی. په برطانوي ورځپاڼه ټیلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس پر سیلانیانو د وسلوال برید په غبرګون کې کړې چې پکې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځې پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دی چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. په ټیلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځې پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 30 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنی د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځې حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې 3 آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپل لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګاندا مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حمله پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوي وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلي میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د افغانستان حکومت پر پروان کې د یو پخوانی کمانډان د وسلوالو پر ډیپو د بهرنیو پوځیانو د حملې د علت په اړه څېړنې کوي. د پروان د بامیان په سیمه کې د یو پخوانی کمانډان په کور کې د وسلو د ډیپو نړیوالو ځواکونو پرون ویجاړ کړ. اسمت ساروان نور حال راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د وسلو پر وی ډیپو د امریکایي پوځیانو د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دې حمله په اړه چې له کبله یې مرجوب له تاوانونه نه دي پیش شوي د پلټنو امر کړی دی. له حمله وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکو د احتجاج په دود مظاهره وکړه او ویویل چې باید سلاکوټ تر ویجاړولو مخکې بل ځای ته وړل شوی وای. په پروان کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا یو شمېر مظاهره چانو د راکټ په شمول راز راز وسلې هم له ځان سره لرلې. د پروان ولایتي چارواکو وویل چې دوی په دې موضوع له نړیوالو ځواکونو سره خبرې کوي او د مظاهره چانو پلوي توپ کوي ځکه چې دا برید د دوی له هماهنګۍ پرته شوی دی. د عبدالله عبدالله یو ویان فیصل جاوید وویل سیمې ته یو پلاوی د تحقیق لپاره استول شوی او د غوڅ ملاتړ له قمندانانو غوښتل شوی چې د حملې په اړه توضیح ورکړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د مهماتو ډیپو د دې لپاره ویجاړه کړی شو چې له دغو وسلو څخه په استفادې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د حملې مخه ونیول شي. د ناټو ویندوی ډګروال برین تریپس وویل چې دا عملیات د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې وشول. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان وویل افغان امنیتي ځواکونو هم په دې عملیاتو کې برخه درلودله. زمان وویل د سیمې اوسیدونکو د حملې په اعتراض کې په چاریکار کې مظاهره وکړه. دوی په دې احتجاج کوو چې وسله ولې لاستوګ نه سیمې استل شوې نه ده او د باندې ویجاړه شوې نه ده. فیصل بوبل مظاهره چانو د کابل سالنګ لوی لاره بند کړه خو کله چې اجرایی رئیس له دوی سره خبرې وکړې مظاهره یې پای ته ورسوله.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیر سخت روان دي هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د تګلارې نېشنل اکشن پلان جاج اخیستی دی. په مقاله کې راغلی چې د تګلارې له مخه په ټاکل سوو شل نقطو کې په ځینو عمل سوی او پر ځینو بیا څه خاص پرمختګ نه دی سوی. تفصیلي عبدالحی کاکړ راکوي.
فارن پالیسی مجله کې دا مقاله یو پاکستانی څېړونکي زیشان صلاح الدین لیکلې ده. دی وایي تیر کال پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ پر ضد شل نکاتي تګلاره جوړه کړې وه. د ده په خبره په تګلاره کې راغلي وو چې د مدرسو رجسټریشن به کېږي خو لا هم دا کار نه دی سوی. بله نقطه دا وه چې پوځي عدالتونه به سزاوې ورکوي خو سپریم کورټ د پوځي عدالتونو لخوا شپږ کسانو ته ورکړل سوې سزا ځنډولې ده. دا شان لیکوال زیاتوي چې د تګلارې له مخه د پانسیو له سزا بندي سپورت سو او تر اوسه یو سل شپږ اویا کسان اعدام سول. د ده په خبره بله نقطه دا وه چې د ناقانونه ګرځول سو تنظیمونو مؤسساتي نظام او دوی ته د پیسو ورکولو سرچینه به وچوي خو په دې اړه هم لشکار سوی دی. بله خبره دا وه چې حکومت به د جهادي قوتونو اهمیت زیاتولو مخه نیسي او د هغې میډیا پر ضد به کاروایي کوي چې نفرت فرقواریت او تشدد راپاروي. خو د لیکوال په خبره دا یو پیچلی کار دی او د څارلو مؤثر نظام یې نشته. دارنګه اوس هم شدت پسند تنظیمونه خپلې مجلې چاپوي. د دې ترڅنګ د لیکوال په وینا په تګلاره کې ویل شوي وو چې افغان کډوال به رجسټر کړي او بې کوره کړل شوي کسان به کورونو ته ستنې شي. خو د ده په خبره وزیر اعظم ته په ورکړل شوي رپورټ کې ویل شوي چې تر شپږ زره زیات افغان کډوال له هېواده شړل شوي او څه د پاسه درې لکه اته ویشت زره رجسټر شوي دي. دارنګه پوځ تر دسمبر 2014 پورې د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنولو پلان لري.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شن
په پاکستان کې د پارلمان په ودانۍ د طالبانو د برید څخه وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو د شکیدو هغه امید بیا کم سوی چې په دې نږدو کې کېدو. افغانمتی او استخباراتي چارواکو د دغه برید تور پر پاکستان لګولی، خو پاکستان بیا دغه ردوي. تفصیل مجید بابر راکوي.
تیرونه په کابل کې د افغان پارلمان په ودانۍ د طالبانو له برید نه پس د دغه هیواد د ملي امنیت ادارې د پاکستان په پوځي استخباراتي ادارې تور لګولی چې د دغه برید تر شا یې لاس درلود. د تیرو څو میاشتو راهیسې کابل ته د پاکستانی پوځ د مشر او وزیر اعظم نواز شریف پرله پسې سفرونو یو څه امید پیدا کړی و چې د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو اړیکې په ښه کېدو دي، خو د دې تازه واقعاتو له امله آیا په دغه دواړو خیده تعلقاتو کوم اغېز شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د افغان چارو پو رحم الله یوسف سے دا نظر لری.
لیکن خود مخ کے نخے سے بھی عامر کا زیت وقت کے دیر خرابی ہے اس لگانے کا وقت کے مخت نخے سے بھی مسلم بنیادی تو پوری موجود تھی تو سب پورے سے افغانستان کے جنگ روانی سے ہوگا تب کے خوش کی ضمن سے پارلیمان مانزی کابل کے حملہ بے اب لازمن اڑکی خرابی کے ذکر سے افغانستان حکومت کیا ہوئی کہ حملے جگہ پلان پاکستان کے جوش سے ہوئے ہو یا جڑی گی یا حملہ قوم کی حقانی سب پاکستان کے خوشی ہم لگ جاؤ پلان افغانستان کے جوڑ سے.
بلخوا په کابل کې د افغان اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې پاکستان د افغانستان په هغو امیدونو پوره ونه خطو چې دغه هیواد ترې د امن او ثبات په لړ کې لرل.
څومره چې د افغانستان د حکومت تمه وه او څومره چې موږ له پاکستان څخه د خبرو پر ځای د عمل توقع کوله په هغه اندازه باندې کار نه دی شوی. د سولې پروسه کې موږ د هغوی د ډېر کار طرفدار وو، همداراز د مخالفینو د حملو په کمښت او د مخالفینو د تل څخه د لاس اخیستلو په هدف موږ د پاکستان د صادقانه همکاري په هیله وو، خو له هغه څه شوي دا په هېڅ وخت په دې معنا نه ده چې ګواکې موږ نور له پاکستان سره همکاري ته لیواله نه یو.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی بیا وایي چې دا به د افغان حکومت خام خیالي وي چې د افغانستان د امن او ثبات ټول ذمہوار پاکستان ګڼي.
نه، حتی محاسبه چې افغانستان لري چې ټول قدرت نیرو د پاکستان په لاس کې دي چې پاکستان یو ورځ په ورځ کې افغانستان سولې ته راوړي، دا غلط خبره ده. اوس د افغانستان جنګ ګوره پخوانی ده، منطقوي ده، سره منطقوي ده. یعنی اول افغانانو په منځ کې باید جوړجاړي وشي، بیا نو د منطقې ایران، پاکستان، روسیه، چین، دغه عربي مملکتونو جوړجاړي وشي، وروسته سرا منطقوي چې امریکا او اروپا لاغه وشي. دا ټوک نشته چې افغانستان ته راځي طالبان له هوګ نه ونیسي، بیا نو نشته وکیني.
خو رحیم الله یوسفزی بیا وایي له دې عمله چې په افغانستان او پاکستان کې په استخباراتي او امنیتي ادارو د منتخبو حکومتونو گرفت کمزورې ده، نو ځکه هم د وړو وړو واقعیاتو له امله اړیکې د خرابې لوري ته ځي.
وزیر اعظم یا زموږ سیاسي حکومت په فوج باندې اسم کنټرول کم دی. افغانستان کې البته حالات مختلف دي، هلته کې خو داسې ښکاري چې ولسمشر چې دغه سره ډېر اختیارات دي او هغه کسان هم ټاکي ټول، او د هغې مشر دی. زموږ د پاکستان حکومت څو چارواکي دا وایي په ښکاره نه وایي چې اشرف غني نه خو زموږ ګیله نشته، خو ډېر خواهش لري او خو ډېر مخلص سړی دی. خو دوی دا وایي چې د هغه کوم هدایات دي یا امر دی، زیات خلک د هغه امر نه مني، د هغې په وجه باندې هم دا اړیکې خرابي.
یو شمېر سیاسي پوهان په دې نظر دي چې د افغانستان او پاکستان تعلقات په هغه صورت کې ښه کېدای شي چې په یو بل باور زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. ډیر اسماعیل خان ته نږدې د شیخ بدین غره خلک وایي د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادي سهولتونه نسته او دوی ډیر وروسته پاتې ژوند تیروي. دوی د سکولونو د خرابوالي، د اوبو، بجلی، هسپتالونو او د سکولونو د نشتوالي شکایت هم کوي. سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
د ډر اسماعیل خان اولکی مروت په منځنۍ پولې ولاړ د شیخ بدین غره اوسېدونکي ویایي چې د پیرانجانو د حکومت په دوران کې د غي غره ته د سیاحت او ځا مقام حیثیت حاصل و. پیرانجانو دلته چې کوم کارونه کړي او صحیح جوړ کړي و، دا وخت هغه هر سر نه صرف ډنګ کانډ کا پر بلکې د غره اوسېدونکي هم د ژوند د بنیادي سهولتونو نه بې برخې پاتې شوي دي. یو ځایي اوسېدونکی پیر سید جبار شاه
ویلانی ویایی
چرنګا د انګریس په دور باندې داسې دوزا مقام خو وو پاکستان چوک جوړ سه انګریس چرنګا دا بنا بنای د شیخ بدین ټاپ سی دوزا مقام ورکړه او هغه مقام په موجوده دور چې او څوکه کنټراټ په صورت باندې نن مشتمه مخامخ کاری دا وړه وجداد صوبای حکومت هیڅ سطح باندې د هیڅ قسم کاروایی نه کړي ځکه دا نن د حال د جناب چې حال ویلو نه دا
سید حسمت شاد د تعلیمي سہولتونو کمش په دارنګ بیانوي
رضانو درته د وسکولان جوړي او جنکوال هغه آباد او خووس په موجوده حکومت چې هغه موجوده دور چې هغه سکولان غیر آباد دي سټاف پستا ټیچران پستا او چوکیداران استا خو سټوډنټ استا جنکوال چې سکول دا بلډینګ بالکل ړنګ ده یو کمره روغ نسته په چې جنکوال دغه څه دي چتونه خراب دي موږ دښتې ته غریبان خلک ګورو چې خپل زوی ورور خور لور هغه بونجو پیزو ته لای ډیرې ته بونجو لای لکې ته بونجو موږ چې حکومت دا ریکوست کوو چې موږ ته دلته سکول وال تعلیم وال دې سہولت ته راغلي
سید منور شاه ګلانی د سړک بدالای او د علاج د سہولتونو د کمش نه په دارنګ سر ټاکوي
دلته سیات سره سہولت نشته نسته نو سپټال ستا نه ډیسپنسری ستا موږ کچرته مریض اوسي اکسیډنټ اوسي لا داس چوک زخمی موږ ته ډېر تکلیف وي ګاډي نه وي په موقع باندې موږ په لاس پیزو ته ګټې کو موټر غواړو موټر تقریبا 2500 روپۍ موږ نه خلی 18 کیلومتر سفر دا خو روډ خراب په وجه باندې تقریبا موږ 4 غنټې لګي موږ مریض رسو پیزو ته بیا پیزو چې کغه علاج نه کیږي بیا ټانک دی خان یا لکی تر بونجو او تاسو سلی دي چې موږ مریض جته رسول نه لاره چې دا وفات شي
د شیخ بدین غرد د وسدون کو د غانم ګړتیاوه او غشتنه می چې د ډیرس مل خان کمشنر نثار احمد خان ته ور وړي هغه وویل
دا زید مناسب ترقې ورکول د پاره د خلکو د زیات راتلو د پاره دا ضروری ده چې الته د روډ د سہولت ورکړي شي روډ په صحیح طریقې سره جوړ کړي شي دین علاوه د اوبو تنظیم وکړي شي په دې وخت کې د اوبو څه خاص بندوبست هلته نشته دی نو د اوبو الته د ترسیل د پاره به کوششونه کول پکار وي چې د لاندې نه اوبه په څه طریقه باندې الته کې سکیم ورته وکړي شي او اوبه الته ورسوي چې اوبه ورسي نو بیا به دغه مقام په صحیح معنو کې د ټورستو د پاره د خلکو د پاره د یو سکون او د انجوایمنت یو ځای جوړ کړي شي تاسو د ډیسپنسری خبره وکړه نو دغه په دې کې شامل ده د صحت چې کم بنیادی ضرورتیات دي الته کې پوره کولو د پاره حکومت پوره کوششونه کوي او دا به وکړي شي ان شاء الله
د شیخ بدین غرو سدونکو د شلو د اوبو نظام سمول سره دا غوښتنه هم وکړه چې د تحقیقاتي ادارو چارواکي د دغو فنډونو پښتنه وکړي چې کوم د شیخ بدین غره په نوم په فایلونو کاغذونو کې خرڅ شوی دی خو د مځکه په مخ یې هیڅ نتیجې راوتلې نه دي سلام مسعود مشال ریډیو شیخ بدین غره اسماعیل خان
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو خو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پګروا پولیس ته شکایت کاری کې اول درته ته چې څه بنای
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د خبرونې د پای په شیبو کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له بشیر ګواښ څخه اورو
خیبر پختونخوا په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان د میرالی تحصیل سره تعلق لرونکي د ایدک قبیلې د بیکرشو کورنیو مشرانو مشال ریډیو ته نن وویل چې چارواکو ورته ویلي چې سر له سبا څخه به یې خپلو کورونو ته ستنېدل پیل شي د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نورو معلوماتو تر راغونډولو وروسته به له مرکزي حکومت پوښتنه کوي چې ولې په خیبر پختونخوا کې د خیر ښېګڼې غیر سرکاري ادارې صرف د چلډرن کارونه بند کړي دي دا متحده قومي موومنټ د یو غړي ډاکټر عمران فاروق د وژنې کیس د تحقیقاتو لپاره د سکاټلند یارډ دوه پولیس پاکستان ته ورغلي دي د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتو افسر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې ورغلو پلټنې کوونکو ته به په کراچۍ کې د یاد کیس اړوند نیول شوی یو مرکزي ملزم معظم علي څخه د پوښتنو لپاره لاسرسی ورکړي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي ادعا کړې چې د کولو او ډیرا بوکټي په سیمو کې د دو بلتون غختن کو وسلوالو ڈلو یونائیٹڈ بلوچ آرمی اور بلوچ لیبریشن آرمی د وسلوالو ترمن نخت کے شل کسان وجود شوی خو یاد ڈلو پا دیالا چھنی دی گئی د کابل امنیه قماندان وای په نننۍ ځانمرګ برید کې یو ولسی افغان وژل شوی او دوه شنور زخمی شوي. د عبدالرحمن رحیمی نن خبرلن ته وویل چې په دې حمله کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې حملې ذمهواري منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی انیسا رسولی د سپریم کورټ د لومړنۍ ښځینه جج یا قاضي په توګه نومولې ده. رسولی د سپریم کورټ په نهو قاضیانو کې یوازنۍ ښځینه قاضي ده چې نن ونومول شوه. د اسلامی دولت وسوال ډالې د یا داعش شام کې له دوه ښځو له دې وجې سرونه پرې کړي چې پر هغوی د جادو کولو تور و او د یونان د مالی وزارت به د هغه متقیدینو یا پنشنرز لپاره د جولای له لومړۍ نېټې څخه د زرو بانکونو څخه څانګې بیا پرانیزي چې د پیسو راویستلو لپاره ای ټی ایم کارډونه نه لري.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې بشیر ګواش وړاندې کاول دي. سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څه په پاتې سواس ډیو ریډیو اورېدلای سي. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو په سیمه کې له خپل ټولو خبريالانو سره یو ځای لتا سو اجازه غواړو. ارزای چې یاست خوشاله اوسئ.